په پیښور کې د غرمې 12 بجې شروع دونکو د مشال رادیو په دیو بل غړا کې زه هارون بچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې د خبرونو تر څنګ پر یو شمېر سیمه ایزو موضوعاتو رپورټونه او اونیس پروګرام د ځوانانو غږ دروړو. خبرونه له ګل ایاز اورو.
لومړی د خبرو سره ټکی، شمالي وزیرستان کې په دوه پیښو کې د امنیتي سرتیرو په ګډون څلور کسان وژل شوي. نن په اسلام آباد کې اپوزیشن ګوندونه د حکومت ضد ګړنګونډیزه غونډه کوي او امریکې پر ایران د ملګرو ملتونو ټول بندیزونه یو اړخیزه توګه بیا لګولې دي. د خبرونو تفصیل، په شمالي وزیرستان کې پرون په دوه جلا جلا پیښو کې د دوه ځوانانو مړی موندل شوی. نامعلوم وسلوالو په یبرید کې دوه امنیتي سرتیري وژل دي. په میرامشا کې یو امنیتي چارواکي د نومونو خودو په شرط بیګا مشرړو تیویل چې په شیرات تاله سیمه کې د دوه ځوانانو مړی موندل چې نامعلوم وسلوالو د وژلو وروسته سوځولي ول. دا وړل شو ځوانانو تعلق تحصیل دوسلی او د میرامشا قطب خیلو سره دی. مقامی پولیسو د پیښې پلټنې پیل کړې دي. بلخوا د میرامشا په سپلګۍ سیمه کې په یو پیښه کې نامعلومه وسلوالو د امنیتي سرتیري وژلې دي. د برید وروسته امنیتي ځواکونو د لټون عملیاتو پر مهال د شک په بنیاد ځینې کسان نیولي، خو د سپلګۍ اوسیدونکو مشال اړوته ویل چې امنیتي ځواکونو پر خلکو تشدد کړی او ځایي امنیتي چارواکو دا خبره رد کړې ده. د نن په اسلام آباد کې د اپوزیشن جماعتونو د حکومت ضد ګړنګونډیز غونډه کیږي. د اپوزیشن ګړنګونډیز غونډې مشري بلاول بټو زرداری کوي. د غونډې دوه نکاتي ایجنډا ده چې په کې د حکومت کارکردګۍ جاج خصل او راتلونکو ورځو کې د مسلم لیگ د حکومت ضد د اپوزیشن جماعتونو ګډه تګلار جوړول دي. مسلم لیگ نون قائد نواز شریف او د پیپلس پارټي شریک مشر آصف علي زرداری به هم ویډیو د لارې ګړنګونډیز غونډې ته وینا کوي. د اطلاعات او فاکی وزیر شبلی فراز پرون په اسلام آباد کې خبری کانفرنس پر مهال د اپوزیشن ګوندونو په دې غونډه نیوکې کړې دي او وی ویل چې یو کس مجرم وي او د ناروغۍ په پلمه بهر تللی وي او له هغه ځای به وینا کوي. دوی ویل چې اپوزیشن ګوندونه په ملک کې ګډوډي رامنځته کول غواړي. په پاکستان کې د کرونا وایرس د مثبتو قضیو شمیره 3,50,000 واوړېده. د کرونا وایرس په اړه معلومات خبرونکي حکومتي ویبپاڼې لیکلي چې په هیواد کې تنن سهار پورې له کرونا وایرسه 6,014 کسان مړ شوي دي. د ویبپاڼې تر مخه په تېرو 24 ساعتونو کې د کرونا وایرس 6,490 پیښې ثبت شوي، یو کس مړ شوی دی. په پاکستان کې له کرونا وایرسه 2,92,000 نه زیات کسان رغېدلي هم دي. بلخوا د امریکا جانس هاپکنز پوهنتون تر مخه په ټوله نړۍ کې تر نن سهار پورې د کرونا وایرس له وجې د مړو شمیر 9,550,000 واوړېده. د ویبپاڼې تر مخه په ټوله نړۍ کې په کرونا وایرس د اخته کسانو شمیر له 10 میلیونه اوښتي، خو له 10 میلیونو زیات کسان رغېدلي هم دي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیشن وایي په د تاوتریخوالي زیاتېدل په قطر کې د سولې خبرې زیانمنولې شي. دغه اندېښنا داسې حال په داسې مهال ښودل کېږي چې پرون له بېلابېلو ولایتونو د لسګونو ملکیانو او ځینو دولتي چارواکو د وژل کېدو او زخمي کېدو راپورونه ورکړل شول. د افغانستان د بشري حقوقو کمیشن یو چارواکي ذبیح الله فرهنګ پرون مشال راډیو ته ویل د سولې له خبرو سره هممهاله د تاوتریخوالي دوام د اندېښنې وړ دی او دا خبرې زیانمنولې شي. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا ویان فرید خوزون وایي له طالبانو سره سولې خبرې ساده موضوع نه ده چې په یوه یا دوه ناستو کې نتیجې ته ورسیږي. فریدون پرون مشال راډیو سره په ځانګړي مرکه کې ویل تماس ډله د اختلافي مسلو حل کولو لپاره خبرې کوي. د ویل د کاري اصولو په طرز عمل کې په دوشتو مادو کې یوازې پر دوو مادو اختلاف دی، خو هیله ده دا به هم حل شي. امریکې پر ایران د ملګرو ملتونو ټول بندیزونه په یو اړخیزه توګه بیا لګولې دي. دا اقدام د امریکې د نږدې اروپایي هیوادونو مخالفت باوجود کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د سپتمبر په 19 د ملګرو ملتونو له لوري پر ایران د لګول شو بندیزونو پخوانی حالت ته دستنولو اعلان وکړ او هر ډول سرغړونکو په وړاندې د اقداماتو ګواښ یې وکړ. امریکای د اعلان مخکې برتانیا، فرانس او جرمني د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په یو لیک کې ویلي وو چې پر ایران د نړیوالو بندیزونو کې مرستې د سپتمبر تر 30 وروسته جاري وساتل شي. او د بیلاروس پولیسو په پلازمینه مینسک کې سلګونه خزې د مظاهرې پر مهال نیولې دي. پرون په زرګونو خزو د په مینسک لارین وکړه او د ولسمشر الکساندر لوکاشنکو استعفا غوښتنه کوله. د بیلاروس کې د اگست پر 9 صدارتي انتخابات وروسته مظاهرې روانې دي. د مظاهرو پر مهال زرګونه کسان نیول شوي دي. دا اوتر دیم حال د مشال رادیو خبرونه.
خبرونه مولا ګلیا زوړیدل په روانه خبرونه کې اوري. په شمالي وزیرستان کې د دوو ځوانانو سوځېدلي مړی موندل شوي او د نامنا په یوه بله پیښه کې دوه سرتېري وژل شوي دي. د سپلګي یو ځوان وایي دوی د امنیتي ځواکونو له دې غوښتنې وروسته چې حمله کوونکي ور وښيي احتجاجي پرلت پیل کړی دی.
فوج روغه د په لاره سره کسون او چات کړل ویو د بسمش تر نامو کښنا ولې ته مش نه دا ټیمانو کو چې تاسو مش ته کسون روغه چې چاو وشته.
د جنوبی وزیرستان په سرروغه کې بیا له تیرو دیارلس ورځو راهیسې لګول شوی احتجاجي پرلت پرون ختم کړل شوی دی. یو پرلتوال وایي انتظامی ورسره منلی چې دوی مسئلې به حلوي.
چمن کې مسله وه د سرروغه ډول هسپتال جون 2021 ته د بلډینګ کمپلیټ کیږي. نور کې مسله مسائل دي پابندي خبره اتره وشوه.
او د دې ونې په ځوانانو غږ خپرونه کې په دوحه کې د افغانستان د روغ جوړې پر پیل شوي بهیر د سیمې د ځوانانو خبرې وې.
دا لومړی ځل دی چې د افغانستان د سولې په اړه باندې په لویا کچه باندې داسې یو هڅه کېږي چې زموږ امید ورته ډېر زیات شوی دی.
هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. اولنۍ موضوع د شمالي وزیرستان په شیرات لسیمه کې د دوو ځوانانو مړی موندل شوی چې نامعلومو وسلوالو تر وژلو وروسته سوځولي وو. په سیمه کې پولیسو امنیتي چارواکو د نوم نه ښودلو په شرط مشال اړیو ته ویلي چې میرام شاه د نږدې په سپلګه سیمه کې بیا په یوه بله پیښه کې وسلوالو دوه امنیتي سرتیري وژلي دي. ځایي خلکو مشال اړیو ته ویلي له پیښې وروسته امنیتي ځواکونو پر خلکو تشدد کړی او ځینې کسان یې اوچت کړي دي. خو امنیتي چارواکي د تشدد خبره ردوي او وایي چې د قانون لاندې کاروایی کوي. تفصیل د عمر وزیر پر رپورٹ کې.
میرام شاه کې د پولیسو یو لوړ پوړی چارواکي چې ورته لارسنوي سره د خبرو اجازه نه و د نوم نه خو د لو په شرطي مشال ریډیو ته وویل چې 13 ورځ میرالی شیرات تلسیمه کې د سیمې دوه ځوانانو مړی تر لاسه شوی چې نامعلومه وسلوالو په ګولو ویشتلی او بیا یې سوځولی ول. وژل شوی ځوانان یو حمید چې تحصیل دوسلی او دویم نصر الله د میرام شاه کوتب خیلو سیمه وو. پولیس وایي دوی پلاټنې پیل کړي او د لټون عملیات یې هم پیل کړي. په میرام شاه کې د امنیتي ادارو یو لوړ پوړی چارواکي هم بیا د نومونه ښودلو په شرط وویل چې ښکاري داسې چې د پیسو په لانجا کې نامعلومه وسلوالو د لاسه وژلي شوي دي. د سیمې اوسیدونکو هم د دواړو ځوانانو د وژل کېدو پخلی کړی او په ټولنیزو رسنیو په دغه پیښه باندې تود بحث روان دی. د دې پیښې سره شمالي وزیرستان کې په روان کال کې د هدفي بریدونو شمیر 28 ورسید. د دې ترڅنګ امنیتي ادارو چارواکو پولیسو او د سیمې اوسیدونکو په وینا تیر ماښام میرام شاه سپلګه سیمه کې نصرګند وسلوالو دوه سکیورټي اهلکار یا عسکر وژلي. د دوی په وینا کله چې دوی دغلته د یو دوکان نه سودا اخیستو پس خپله پوسته ته روان ول نو موټر سایکل سپارو وسلوالو ورباندې برید وکړ. دواړه عسکر یې ځای په ځای ووژل او وسلوال په تیښته کې بریالي شول. په وژل شوو کې حوالدار تاجبار او سپاهی عبدالرشید شامل دی. تر اوسه د دواړو پیښو ذمهواري چا نه دی منلې. د پیښې پس امنیتي ځواکونو سیمه په ولکه کې اخیستې. د شک په بنیاد سره گرفتاری هم شوې. خو د سپلګي اوسیدونکو مشال ریډیو سره خبرو پر مهال تور پورې کړ چې ور باندې تشدد کیږي. د کلی خالی کولو ورته ویل کیږي کچر دوی برید کوونکي ورته پیدا نه کړي نو دوی مجبور شول چې په سپلګه کې پرلت پیل کړه.
سنولا د سپلګه نه چې کما پښه واښ ولا په سیول کپڑے شو ورتلل په موټر سایکل باندې فوجو اها په ننر موټر سایکل رغلن نو اها نه معلومه افراد وشت هنا بعد فوج روغه د قه له هسه کسون او چات کړل ویو د بسمش تر نامو کښنا ولې ته تی تی مش نه دا ډیمان کو چې تاسو مش ته د کسون رغړ چې چاو وشت دا زما وری خو دا ته په دمه دې شي کړی چې تاسو ته دا سوا کې در وشي ته طالب خپل سره ور پتا ته د خپل زما وری ته ته دا پر نه معلوم دي دا مش سره ګر معلومه
خو په دې اړه بیا د امنیتي ادارو یو لوړ پوړی افسر د نومونه خودلو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې هیڅ وحل ټکول نشته. سرچ یلټون عملیات روان دي. د شک په بنیاد که څوک نیولی شوی نو په هیڅ تشدد نه کیږي. قانوني کاروایی به هر عمر وکړي. خو د نوموړي په وینا د سیمې خلک ته هم د حکومت سره تعاون وکړي چې د دغه شان پیښو مخه ونیسي. عمر وزیر مشال ریډیو بنو.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زمونږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال رادیو داسې ولیکئ:
MASHAALRADIO.
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
د جنوبی وزیرستان په سرروغه کې له تیرو 14 ورځو راهیسې لګول شوی احتجاجي پرلت پرون ختم شو. پرلتوال وویل ځایي انتظامی ورته ډاډ ورکړی چې د سیمې پرمختیایي چارې به سرته رسوي او یو شمېر نورې مسلې به حلوي. د ضلع یو انتظامی افسر هم مشال لړو ته ویلي چې دوی هڅه کوي له ځایي مشرانو سره د خبرو له لارې ټولې ستونزې هوارې کړي. د اشتیاق مسعود رپورټ.
سویلی وزیرستان سره روغ شه د 14 ورځې نه په احتجاج نوشت کبالیو نه 13 ورځ د مقامی انتظامیه سره د مذاکراتو نه ورسته خپل احتجاجي پرلت ختم کړي. دا مذاکرات شه د سویلی وزیرستان مقامی انتظامیه چارواکي د دوی سره سلا وجوک د ایساق مسجد نه وار وای.
کوم ځای دا سره روغه ته مش درنه تر غلای و د حکومت طرف نه د مذاکرات په نوم باندې چې پاشه په څو مسایل باندې د میجان د سره اتفاق وشو چې مین کومه مسله و د سره روغه ډول هسپتال چې د ډیر وخت نه د دغه ټیکرا سره تر مرسته دلا 1 اکتوبر نو وې سٹارټ کیږي. 30 جون 2021 ستوره د بلډینګ کمپلیټ کیږي. دغه نه علاوه چې نور کومه مسله مسایل دی پابندې د میسرا خبره اتره وشو او چې وقتن فوقتن و د میج د میٹنگینا جاری وی او داغه چکی می مسئلے مسائل ام دی داغه په نوسته سره حل کوي. فلال میزا درنه ختم کړه.
امداد الله وی ای چې په خیبر پښتونخوا سو بیکشه د زمکی دو نه ورسته اوس د پاکستان حکومت دوی ته هم د ژوند بنیادی سہولتونه زر تر زر ور ور ساوی.
د سمری کوم نه 500 کارنام دکل آرمی دغه لوند کړی دو دادا لیا ورته خالصی لیا دغه معاوضه ورکو په سره راغی چې کیم د موبایل نت ورک ته د خې چار نه کوي او میز جاتا د 3G 4G نه ورته ویلي دا نت ورک او سیسی نور علاقې ته دا وغازي
مشال ریڈیو چې د سراروغا قبایلیو نه احتجاج په حوالہ سره د سویلی وزیرستان اسسټنٹ کمشنر الانور شیرانی سره تماس ونیولی. اغوی وویل
موږ دوی سره نشستو شو او هغه کې چې کومه مسله مسائل هم په ډیټیل سره ډیسکس کړي. نو په هغه کې بیا پرون زموږ جرګه وشوه په ټانک شه د دوی مشرانو په کې او د دوی یو څه شی وته. نو په هغه کې دا وشوه چې کوم انډر کنسټرکشن سیول هاسپټل سره روغ دی اب موږ انشاء الله 2021 جون ته موږ هغه انشاء الله کمپلیټ کوو فنکشنل کوو. به غیر علاوه دوی د مو مطالبه دا وسې چې موږ تلته لوکل خلکو ته ډېر تکلیف دی دا خانه موجود نه ده پټان کې ده. نو هغه موږ لیټر ورته ایشو کړی دی او خبرو سره کړی ده هغه موږ ته دا یقین دهانه راکړی ده چې موږ به د نیکسټ منت چې کوم 1 تاریخ دی دا نه به موږ انشاء الله دا خانه په سره روغ باندې فنکشنل کوو. غیر علاوه چې هلته کوم نقصانات شوي دي مارکیټ وال یا دوکانونه اړک شوي دي یا د هغو په باره کې کوم سامان و هغه نقصان شوی دی نو هغه باندې به موږ کمیټې جوړ کړې ده. نو هغه به هغه کمیټې د سې څومره هم نقصانات شوي دي دغه ډیټیل جوړي او کنسرن ملکان به هغه اټیسټر کوي. بیا به موږ هغه فارورډ کوو ګورنمنټ ته دغه کمپنسیشن ایز پر پالیسی دغه مطابق به موږ فارورډ کوو. نور څه کوم وړې وړې مسایل دي ډے ټو ډے وال اب هم ان شاء الله موږ په ماستی په مذاکرات سره حل کوو.
په سره روغه احتجاج کې نوست کبالیو نه دا هم وویل چې مقامی انتظامیه خپل لاوج پورا نک بیا به دوی یو ځل بیا په احتجاج لاس پورې کول بنه مجبور وي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
د مشال رادیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 520، شارټ ویوز 2113، 15315 او 15555.
بیا هم د جنوبی وزیرستان په اړه یو خبر. د دغه سیمې مسعود مشرانو پرون په ټانک کې جرګه کړې چې پکې د سیمې انتظامی چارواکي هم شامل ول. د جرګې ځینو ګډونوالو نن مشال لړو ته وویل چې د دوی مقصد په سیمه کې د امن پر ځای کولو لپاره د هڅو ګړندي کول دي. دوی په وینا بیلابیلې کمیټې جوړ کړې چې پر مختلفو مسایلو به اړوند چارواکو سره خبرې کوي. بلخو انتظامی چارواکي وایي د مسعود کام مسلو حلولو ته دوی ژمن دي. بیا هم د اشتیاق مسعود رپورټ.
تیرہ ورځ په 19 ستمبر د سعودي وزیرستان ډیپټي کمشنر ټانګ کمپاؤنډ کې د مسجد مشرانو ملکانو او ریټایرډ افسرانو لویا جرګه وشوا. دا جرګه د سدې پاره وا او سب پریکړې پښې وشوې. د ایډوکیټ شیرپاو مسجد نه یې واروي
د مسجد کوم تموم مشرون هغه راغلی وي او عوام راغلی و. نو دغه باندې اتفاق ټول وکړه چې په وزیرستان سره هر خبره مسایل نه زیات تر زیات خدمې جو په ټول نه غاټ توجه او صرف اور صرف امن بندوی د امن په حوالہ سره په موجوده حالات سره د وی او تیم یاشتنا چې کوم حالات په وزیرستان سره روان دي. طالبان بیا رغلی دي او حالات خراب دي. اغه حمله کو په غین آباد بیا فوج به ګنا خلق سره تشدد کی ترلکه د شک تو کی مو واقعیا جوړا شو و صاحب ګنا په جیلینا شهیدی. نو په دغه شی اتفاق وشو چې میش ټول ریټایر بیوروکراتس او ټول مشرون دوه سوال اول په امن باندې چار کو
د درې ماسی جرګه یو مشر مولانا اسام الدین مشال ریډیو تا ویای چې دا وخت د مسجد قبایل اولی نه مسله د امن دا چې پسیماکشه امن قائم شي بیا به د مسجد قبایل نور مسله هم حل شي.
د کوم مسجد نه شل کا سون تقریبا مشرون اغا ها د سروي دا افسرون هوي دغه کا سونه په مبین شو چې کیم اهم مسائل دي په مسائل باندې بحث کیږي او هغه مسله ته ترتیب ورکړي شي. په دا د میش بروکیټ الحمدلله روزي شوی دي او د میش کوم ه په دا روزي دی چاوال مسله د مود امن دوه ځ په خپل وطن شه با عزت زندگی ته راک.
ریټایرډ میجر مراد مسجد مشال ریډیو ته د ریټایرډ افسرونو د درې مسجد جرګې ته د روتاک په حوالہ سره وویل
میجا دا درې مسجد تر غلی وی ټول ریټایرډ افسرونو میجا د مسجد بندې چې تر کیم حدا پر میجا سټینډ په وخلی میجا مسجد 20 کولینا وشول ډېر عزتمن ډېر غیرتمن قوم ډېر به عزت شو میجا مشرون به عزت شو میشت ډېر جوت نقصان نار ورسدل او تر وسه پرا میش په لاکاک شه 20 رونه غي 20 د پورا مشرون سره غاټ شي او میجا ور سره بي میجا آرمي چیف تای یختا میجا لیر جوړا ولای شي دولت ای جی اف سی تای لیر ورتا جوړا ولای شي وزیر اعظم پر میجا تل شي چې مسجد بالکل وس خریندل ی دو ادغ شیتا چې میجا وس پیس غړي میجا فردر به جاته غن غړي خلک
په جرګاک شه موجود د سویلی وزیرستان پښتون ژغورنه غورزنګ مشر رحمت شاه مشال ریډیو تا ویایي
په وزیرستان شه مقصد چې د کیما بدمانی جوړا دو دغه د ورکاولې د پورا چې یو کیمو سیول انتظامیا دو چې ودا خپل اختیار ملاوي شي پولیس خپل اختیار ملاوي شي او بل چې د کیم خل په غاټه اصل سراولي دغه وسله هم پابندي وشي چې امر په دی وجه راتلای شي او بل د مش خل چې کیم په دغه نومه زور کیږي چې گیږي چې تو چاته ماړې ورکړه تو چاته لوس ورکړه تو ته چاته ټلیفون روکه لکه مقصد چې طالبون ته نو یې مش خل دایي چې کنه چې هغه خل کې سره وسله دو یغه سره ټیپکتی مش مجبوري مش په سپین ټکری راوتلې وي او په سپین ټکری واپسې لوړلې. نو د مش د کیمو د وزیرستان کیم پنڈاوی نه خالتای چې وتا و سیږي یغه ها دا غا وک چې مشکو مجبور یی کورتا پورتا نشیت لای چې ویلی چې د کریری په نشتا د گیسری په نشتا ملم نشتا خو کچره دا بیا ها نه وشوا امن نه رغای په دی وجه ها نه رغای چې کیم اختیار وی خپل اختیار نه بهر په لیکا و وړي. نو مقصد چې مش مجبور یی که امن نه رغای بیا و میج ان شاء الله دوور د کیبله په طرف اجرت کوي.
مشال ریډیو چې په سولی وزیرستان کې د امن په حوالہ سره د ډی پی او شوکت علی سره تماس ونیولې هغه په دارنګ جواب وکړه حکومتی چارواکی تا ورساوی. اشتیاق مسجد مشال ریڈیو ٹانک.
د نوی کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري خو ورڅ خزان ساتلې اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځي. مخ پوزې خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ. له خلکو څخه لږ تر لږه درې غزه فاصله ساتئ. په لاس او غیږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبه او سر درد لري نو په کور دی کینی د کورنۍ لغړو دی ځان لري ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مو له کورونا وایرسا ژغورلی شي.
د اقلیتونو لپاره د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر سلاحکار وایي په سرکاري کالجونو کې د اقلیتونو زده کوونکو لپاره د 2% کوټې عملي کولو چارو څارنه کوي او په دې اړه کې معلومات غونډوي. نوموړي دا خبره پرون له مشال لډیو سره په مرکه کې کړې ده. د اقلیتونو د حقونو فعالان وایي په سرکاري کالجونو کې 2% کوټه کافي نه ده. دوی له حکومت غواړي چې د اقلیتونو لپاره په پوهنتونونو کې هم کوټه مختص کړي. د غلام غوث رپورټ ورو.
د اقلیتونو لپاره د اعلی وزیر سلاحکار وزیرزاده د سپتمبر په 19 نیټه مشال ریډیو ته وویل چې په سرکاري کالجونو کې د 2% کوټې په حساب د اقلیتونو سره تعلق لرونکي د کالجونو زده کوونکو ته په داخلو ورکولو اوس مهال د موجوده حکومت په دور کې پوره پوره عمل کیږي.
د 2% چې کوم کالجونو کې شوې ده کې 100% عمل کیږي. نو ځکه موږ 100% مطمئن یو او موږ ډیټا هم دغه اوس اخلو ډیټا لیټر شوی دی چې څومره امپلیمنٹ شوی دی څومره سټوډنټ ایڈمیشن شوی دی کوټا باندې.
هم په دې لړ کې د سپتمبر په 13 نیټه په پیښور کې د اقلیتي ټولنو د مشرانو یو وفد د خیبر پښتونخوا د اعلی وزیر د سلاحکار وزیرزاده سره ملاقات هم کړی وو او په یاد موضوع په خبرو اترو کې ویلې شوی وو چې د اقلیتونو سره تعلق لرونکي زده کوونکي په محرومه او شاته پاتې ټولنو کې حسابيږي او هغوی په اوپن میرټ د نورو زده کوونکو سره سیالي نشي کولی او په کار ده په تعلیم او ملازمتونو کې اقلیتونو ته د پام وړ کوټه ورکړی شي. د اقلیتونو په حقونو کارکونکي یو فعال رادیش سنگ وایي د سرکاري کالجونو شمیره هم ډیره کمه ده او د 2% کوټې په حساب د اقلیتونو تعلیمي ضرورتونه نه پوره کیږي. رادیش سنگ وایي پکار ده د پوهنتونونو د انتظام لاندې په کالجونو کې هم د اقلیتونو لپاره مخصوص کوټه مقرر کړی شي.
نو زه ډیمانډ خو زمونږ اوس هم ته دینو ګورنمنټ نه اداره چې زمونږ 10% کوټه وکړي. بل طرف ته چې ګورو نو کالج کې هم چرته ماشومان چې هغه نه تیر شي هغه نه علاوه چې کوم نو یونیورسټي طرف ته ځي یونیورسٹی طرف کے بالکل ہیس کوٹا نشتا جی زیادتی نو پورا خیبر پختونخوا کے اصل کسان چکم سٹوڈنٹس دی اگئی تعلیم دا پارا اوزی باقی نور امہ کا اخپل چکم دنو تعلیم عمل تا مائٹرک نا پس پری دی یا دیر زیاد کوششو کنو چکتا اخوا دیکھو تعلیم حاصل لیم کنو ایف اے پوریو کی.
خود اقلیتونو لپاره د اعلی وزیر سلاحکار وزیرزاده وایي د پوهنتونونو د انتظام لاندې کالجونو کې اقلیتونو ته 15% سیټونو ورکولو باندې کار روان دی او زر تر زره به د هغوی صوبایي حکومت د اقلیتونو دا غوښتنه هم پوره کړي.
اور ان شاء اللہ کوشش کرو چی دا 5% ہم وشی دا دا پروپوزل دا سمری ان شاء اللہ یو سو روز کی ولار چی چی منسٹر دا 5% کوٹا دے یونیورسٹی کی جی ہم ہائر ایجوکیشن انڈر رہی ہے دین علاوہ اس دے انجینئرنگ اور میڈیکل کالج کی انجینئرنگ کونسل دے اسلام آباد کی دے چی ہم میڈیکل کالجز دے اگے ایم ڈی سی دے اگے ڈیسائیڈ گئے زما کوشش دے چے اسٹیبلشمنٹ یو کمبائن سماری با جوڑا کو دا با کیبینٹ نا من پاس کرو او اگر ریکمنڈیشن بیا با لاشی پی ایم ڈی سی تا او انجینئرنگ کونسل تا او التا با من لاشو دا با بیا با اگے کی لوبن کو چے دا کھوٹا من تا ملا ہوشی.
پ پی خبر کی داخلیتونو د ټولنو مشران وای د تعلیمی سنگ ترسنگ پ سرکاری ملازمتونو کی دی هم هغوی تا د نوکرو ورکولو پ مخصوص کوٹا پورا پورا عمل یقینی کړی شي. ولام غوث مشال ریډیو پیښور.
سندره خو ژوند او ژوند سندره ده
خو اوس نډول شتا نه اتن شتا
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه
موسیقی استادان په څه حال دي
خو وډو نه ملاوي شې دی یو دلته چولې کارته نو بس لګي کنه
نو پداسې کې واګداران څه کوي
30000 روپے پر منت بو غو ته ورکو
پر هر څه سربیره هله ځلې روان دي ډلې ډلې ځوانانو هم هنر ته مخه کړې
د رباب مقابله او پای کې زما په پوزیشن راغې
دوی د سولې له پیغام سره راغلي
د هنر لار د تشدد نه لري لار ده
پر دغه او ورته موضوعاتو اونیزه خبرونه هارون باچا هنری گڑے هر پنځشنبه یا زیارت د مازیګر پر سلورو پجوندې بڼه او هر یکشنبه یا اتوار د ماسپخین پر 2:30 بجو په تکراری توګه لا مشال رادیو.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو غوږی د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیشن وای په هیواد کې د تاوتریخوالي زیاتیدا په قطر کې د سولې خبرې زیانمنول شي. دغه اندېښنه داسې مهال خودل کیږي چې پرون له بیلابیلو ولایتونو د لسګونو ملکیانو او ځینو دولتي چارواکو د وژل کېدو او ټپي کېدو رپورټونه ورکړل شول. په دوحه کې د سولې خبرې له یوې اونۍ راهیسې پیل شوې خو د تمې خلاف د تاوتریخوالي په کچه کې کمواله نه ده راغلی. اسد الله لودین معلومات راکوي.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون وایي د سولې له خبرو سره هممهاله د تاوتریخوالي دوام د اندېښنې وړ دی او دا خبره زیانمنولای شي. د دغه کمیسون د نشراتو مشر زبی فرهنګ له ازادي رادیو سره خبرو کې هله څرګنده کړه چې ښکېله ډلې د تاوتریخوالي کمواله ته کار وکړي.
کسه هم بین الافغانی خبریتر پایل سویده لیکن تاوتریخوالی هم ادامه لري. دا د اندېښنه والده موږ له دواړه اړخونه غواړو چې د تاوتریخوالی د کمېدو په موخه باید اساسي ګامونه پورته کړي.
کندوز، پکتیکا، پکتیا او بلخ هغه ولایتونه دي چې پرون شنبه ترې د ملکیانو د مرګ ژوبلې راپورونه خپاره شول. د پکتیکا او کندوز پیښې خونړۍ یاد شوې. د پکتیکا امنی قومندانۍ ویان شاه محمد آریان وایي جانخیل ولسوالۍ کې پر یو تراکتور چې ورای لیکدوله چاودنې شلته نټپیان کړي چې ډېرې ښځې او ماشومان وو. بل لور ته د کندوز خان آباد کې د ځایي چارواکو په وینا هوایی برید پر طالبانو سربیره 12 ملکیان وژلي او له لاسو ډېر نورې ټپیان کړي دي. دفاع وزارت د غبریت کې د دیرشو طالبانو د وژلو خبره کوي او وایي د ملکی مرګ ژوبلې ادعا څېړي. طالبان بیا د ځان د مرګ ژوبلې په اړه څه نه وایي خو زیاتوي چې په خان آباد کې برید پر ملکیانو شوی چې 23 تنه پکې وژل شوي او 18 نور ټپیان دي. د بلخ په مرکز مزار شریف کې بیا د ماین چاودنې د شنبه په ورځ یو نجلۍ ووژله او 3 نور ملکیانې ټپیان کړل. پرون پکتیکا کې د امنیت عامر او پکتیا کې د ولایتي شورا مرستیال هم ووژل شول. د تاوتریخوالي دا پیښې داسې مهال رامنځته شوې چې قطر کې د افغان دولت او طالبانو استازي هڅه کوي چې دې جګړې ته پای ورکړي. د دواړو لوریو د تماس ډلې له څو ورځو راهیسې بحثونه کوي خو خبریال سمی یوسفزای چې د سولې خبرې له نږدې څاري وایي خبرې د تمې خلاف ورو روانې دي.
په بنیادی مسایلو باندې هیڅ پرمختګ نه ده شوی. طالبان اوس هم وایي چې د خبرو په جریان کې به دوی د جهاد او د امارات او دغه نمونه استعمالوي. بل طرف افغان حکومت وایي چې دا ډول اصلاحات دوی لپاره قابل قبول نه دي. له دې امله د یوې هفتې نه زیات کیږي چې دوی کوشش کوي چې یو حل راوباسي خو تر اوسه پورې نه دي کامیاب شوي چې د په افغاني خبرو د ناستې د پاره یو طرز عمل جوړ کړي.
د دوهې خبرو ته د افغانانو او نړیوالو شریکانو هیله دادی چې څلوخت کلن جګړې ته پای ورکړي. چارواکو ویلي چې دغه خبرې به پیچلی وي خو دواړو لورو ټینګار کړی چې لزغم او صبر به کار اخلي.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسراوړونو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوزې چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټوئیټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره ستاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اصرار العالم مومند یو ساعت خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپخین په 2 بجو په ژوندۍ بڼه
او د نهي په ورځ غرما پر 1:30 بجه په تکراری بڼه په مشال رادیو او ویب پاڼه اوریدلای شئ.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
اوریدونکو مشال ریډیو ته غوږی په پیښور کې د غرمې 12 بجې کې دونکو دي د خبرونو لنډیز له ګل ایاز اورو.
او شمالی بودستان کې پرون په دوه جلا جلا پیښو کې د دوه ځوانانو مړی موندل شوی او نامعلومه وسلوالو په یو برید کې دوه امنیتي سرتېري وژل دي. پرون په میرامشاه کې یو امنیتي چارواکي د لومړي خودو پر شرط بیګا مشرتوی ویل چې په شیرات تاله سیمه کې د دوه ځوانانو مړی موندلې چې نامعلومه وسلوالو د وژلو وروسته سوځولي ول. په بله پیښه کې نامعلومه وسلوالو دوه امنیتي سرتېري وژل دي. نن په اسلام آباد کې د اپوزیشن جماعتونو د حکومت ضد ګڼګوندیزه غونډه کوي. د اپوزیشن ګڼګوندیزه غونډې مشري بلاول بټو زرداری کوي. د مسلم لیگ نون قائد نواز شریف او د پیپلز پارټي شریک مشر آصف علي زرداری به د ویډیو د لارې ګڼګوندیزه غونډې ته وینا هم کوي. خو د اطلاعاتو وفاقي وزیر شبلی فراز په اسلام آباد کې پرون په خبري کانفرنس کې د اپوزیشن په دغه ګڼګوندیزه غونډه سختې نیوکې کړې. په پاکستان کې د کورونا وایرس د مثبتو قضیو شمیره 3,50,000 واوړېده. د کورونا وایرس په اړه معلومات خپرونکي حکومتي ویبپاڼې لیکلي چې په هیواد کې تر نن سهار پورې له کورونا وایرسه 6,000 کسان مړه شوي دي. د ویبپاڼې تر مخه په تېرو 24 ساعتونو کې د کورونا وایرس له وجې 6,000 نوې پیښې ثبت شوې دي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیشن وایي دا تاوتریخوالی زیاتېدل په قطر کې د سولې خبرې زیانمنولی شي. دا خبره د کمیسیون د نشراتو مشر ذبیح الله فرنګ پرون مشرانو ډوسر په ځانګړې مرکه کې کړې. دا اندېښنې په داسې محل کې چې پرون له بیلابیلو ولایتونو د لسګونو ملکیانو او ځینو دولتي چارواکو د وژل کېدو او د زخمي کېدو راپورونه ورکړل شول. امریکه پر ایران د ملګرو ملتونو ټول بندیزونه په یو اړخیزه توګه بیا لګولې دي. دا اقدام امریکا د نږدې اروپایي ملګرو هیوادونو مخالفت باوجود کړی دی. او د بیلاروس پولیسو په پلازمینه مینسک کې سلګونه خزینه ولیدې مظاهره پر مهال نیولې دي. پرون په زرګونو خزو په مینسک کې لاریون وکړ او د ولسمشر الکساندر لوکاشنکو استعفا غوښتنه کوله.
او سوریدونکو د ځوانانو غږ خبرونه په دې پروګرام کې زموږ همکار اسرا عالم ممند جمعې پورز د سیمه له ځوانانو سره په دوه کې د افغانستان د روغې جوړې پر روان بهیر خبرې کړې وي. دا وخت ته استاد د پروګرام په تکراری توګه ورو
جلو پنځه سو زول کې
دا په لیک لوس باندې پریته
ما ته د ستونټ د ایئر ایوارډ مله
کو بایلي علاقو کې سلری سلو بي کیږي
بیډمنټن دې
فوټبال ټیم هم شته ولي بالم شته
د دنیا سره یو شانتي چلی دی شي
نه سبا کې پاکستان یا افغانستان کې موږ ورو نو سوشل میډیا باندې
د ځوانانو غږ خبرونه ل اصرار علم مومن سره نیخ پنیغه
ته مشال ځوانانو کې خبرونه کې ور بیا د خپل قربا سره لمومن سلامونه منې هله لرم چې روغ جوړ به سي. اردن کو نن په خطر کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو و مورز ده. په مذاکراتو کې د حکومتي پلاوی مشري د استخباراتو په خوانې مشر محمد معصوم ستانګزي او د طالبانو د ډلې مشري عبد الحکیم اساغزي کوي. دا مذاکرات د روان کال د فروری په 9 په دوحه کې د امریکا او طالبان ترمنځ په لاسلیک شوی لوزنامه کې خودل شوی. د سولې د دې خبرو هدف په افغانستان کې د څلويختو کلونو ناخوالو ته د حل لار پیدا کول دي. د نن په ځوانانو غږ خبرونه کې د افغانستان او د خیبر پختونخوا قبایلي سیمو ځوانانو سره خبرې کوو چې دوی د سولې دغه خبرو ته څنګه ګوري. موږ سره دوه میلمانه د ټلیفون په کرخه راغلي. له جلال آباده موږ سره ځوان مدني فعال عبدالبصیر سباون د ټلیفون په کرخه راغلی دی او له پېښوره د قبایلي ځوانانو جرګې مشر ارشد پردي هم موږ سره د ټلیفون پکر خرغل سباون صاحب لومبه تاسو درځم مخ کې ردی چې منګه په سوله باندې خبرې وکړم به پر دې خبرې کوو چې جنگ په خصوصي توګه په ځانګړې توګه د افغانستان ځوانان څومره ځپلې دي څومره تاوان تر رسولي.
ډیر مننه. په یو هیواد کې ټول پرمختګونه چې دي د سولې پورې تړلي. کسولوي نو دا چې وګړي چې هر څه لرو او کسول نه وي نو دا چې وګړي چې هم نه لرو. لبد امرغه چې موږ په څلور لسیزه کېږي چې د جګړې تقریبا بدمرغه جګړې ښکاریو او ورته لاس وګریوانیو. یقینا د هر افغان په کوټ کې د دې جنگ تاوان رسیدلې او هر افغان په خپل برخه کې د دینه زیانمن شوی دی. موږ ډیره وګدا جګړه تیر کړل او د نړۍ په هیڅ هیواد کې تر اوسه پورې موږ داسې بیلګه نه لرو چې هغه دی څلور لسیزه خپل منځي جګړه ولري. لبد امرغه چې په دغه برخه کې موږ د نړۍ یو مثال او بیلګه ګرځیدلیو. اوس امید دا ده چې موږ سولې تړیر دې هیله مند یو. دا لومړی ځل دی چې د افغانستان د سولې پاک لبانی په لویا کچا باندې داسې یو هڅه کیږي چې په هغه کې ملګرو ملتونه او د نړۍ نور لوی طاقتونه شاملېږي او په لویا کچا دا هڅه پیل کیږي. زموږ امید ورته ډېر زیات شوی دی او دا امید په دې دی چې اوس نړیواله ټولنه غواړي چې په افغانستان کې سوله او ثبات قائم شي. نو د دې ترڅنګ چې نړیواله ټولنه دا هڅه کوي، مهمه دا ده چې په داخل کې مونږ هم د سولې لپاره ژمن
متحد شو. بالکل،
ما خپل په دې باندې ریسرچ کړی دی چې دا تقریبا د ګوراندې و چې په دریو لسیزو کې د افغانستان د ورانېدو عامل، خو که د ټول بحث نه چوړ مونږ راواخلو، افغانستان چې هر چا وران کړ خو د افغانانو په لاس وران
کړ.
افغانان خپله د بهرنۍ مداخلې ذریعه نشي، هیڅوک مداخله نشي کولای. د نړۍ ټول هېوادونه چې دي هغه په رقابت کې دي، یو بل سره د ګټو ټکر دی او بالاخره د یو بل په اموراتو کې مداخله کوي. ولی متاسفانه چې دا مداخله بیا په افغاني ټولنه کې ډیره په اسانه کیږي او ډیر په اسانه د دې هېواد د بربادۍ او دورانۍ لپاره ترې نه استفاده کیږي. نو په لویا کچا باندې
استاد سره خبرې مطلب دا دی چې کسول راځي نو هم به افغانان راولي لکه نور څوک نشي راوسته.
او ډیرو بالکل مهمه خبره هم دا ده چې ټول افغانان سولې ته متحد نشي، سولې ته ژمن نشي او واقعا هغه لاملونو مخه ونیسي چې داخل عمله زموږ په هېواد کې مداخله کیږي او بالاخره دا جګړه یې ساتلې ده. ځکه تاسو وګورئ ټول هېوادونه چې دي هغوی جګړې د خپلو هېوادونو نه په خپل قوت او په خپل هغه درایت باندې وستې دي. نه دا ځکه ما مخکې تاسو یادونه وکړه چې هېوادونه چې دي دا د ګټو ټکر لري، د خپلو ګټو اهدافو لپاره په هېوادونو کې ستونزې جوړوي. لومړنۍ مسؤلیت زمونږ ګرځي چې مونږ باید نور محمد وکړه چې هر افغان د افغان په مقابل کې ولاړ دی.
سمه ارشد، همدغه پښتنه ستاسو نه ده چې دغلته تاسو څه ګوري چې په قبایلي سیمو باندې تاسو د قبایلي سیمو د جرګې د ځوانانو چې کومه جرګه د هغې مشري کوي، خپله د خیبر ضلع سره تعلق ساتي، نو څه ګوري چې د افغانستان جنگ دغلته په قبایلو باندې څه اثرات غورځولي دي؟
په قبایلي علاقو کې تیر دوه درې لسیزو نه تاسو وکتل چې هر کور نه کسان مړه شولو. ډېر قبایل داسې وو چې هغې د بدامنۍ د وجه نه خپل علاقې پرېښودلې، د هغې کورونه وران شولو. او چې دا کم حالات په افغانستان تیر شو، د هغې یو جلک مونږ لیدلی دی. نو مونږ د افغانستان د خلکو سره زیم چې زمونږ نه زیات د چا همدردیانې به نه وي، ځکه چې دغه شی مونږ خپله هم محسوس کړی دی، مونږ هم د دې سختو نه تیر شوي یو. نو مونږ غواړو چې افغانستان کې د خدای امن راولي، ځکه چې د افغانستان امن د دې ټولې خطې د دې ټول ریجن د امن سره د دې ټولې خطې او د ټول ریجن امن د افغانستان د امن سره مشروط دی. چې هلته امن وي نو په پاکستان کې به هم امن وي، پاکستان کې خصوصي طور باندې قبایلي علاقو کې به هم امن وي. چې د افغانستان کې کله هم حالات یا جنگ وي یا حالات خراب وي، دغه ټول نه خپلې قبایلي علاقو باندې مغه اثر انداز کیږي.
دغه تلې تعلیمي ادارې وسلوالو وړنګولي، دغه راز نور چې کوم روزګارونه د خلکو هغه خراب شو، نو په دغه هم کله ګرنا واچو مننه بوي. سونه تعلیمي ادارې دغه تل وړنګول شولې په قبایلو کې.
قبایلي علاقو کې د 13 هفته هم د اورګزي زلې چې کوم ماموزي علاقې ته په ویزټ تللی وم، نو هلته ما وکتل هغه ټوله علاقه داسې ده کنه چې هغې خلک اوس هم په کیمپونو کې اوسېږي، نو چې هغه علاقې ته لا واپس شوي نه دي. چې هلته ما کوم حالات وکتلو، کوم هغه منظر ما وکتل، هغه زه په خپلو الفاظو کې نشم بیانولی. تعلیمي ادارې ټولې ړنګې وي، هسپتالونه ړنګ وو. اوس حکومت لګیا دی ریپیټریشن دپاره، د هغه آی ډی پیز د واپسۍ دپاره څه لږ ډېر د تعمیر نو کار شروع کړی دی.
د مشر ځوانانو غږ خبرونه ته غوږ استئ. زم ستاسو کوربه اسرار الله مومن. د اوریدونکو نن په قطر کې د افغان دولت او طالبان ترمنځ د سولې د خبرو اوومه ورځ ده. د نن په ځوانانو غږ خبرونه کې د سولې پر موضوع د افغانستان ځوانانو او د پاکستان له قبلي ځوانانو سره خبرې کوو. موږ سره د وخت له جلال آباد ځوان مدني فعال عبدالبصیر سباون د ټلیفون په کرخه دی، او له پېښوره د قبلي ځوانانو جرګې مشر ارشد بیده یو وار بیا موږ سره د ټلیفون په کرخه راغلی دی. سباون صاحب، اوس دې ته راځو چې تاسو خو خبرې وکړلې، ارشد هم ویلې چې دغه جنگ څومره تاوان رسولی دی د دواړو غاړو خلکو ته په افغانستان کې او دغه راس په قبایلي سیمو کې. اوس دې ته راځو چې دغه ځوانانو غږ خپرونه ده، نو د دې د لارې تاسو څه وایئ چې کوم ځوانان دي د طالبانو په لیکو کې دي، د ملي اردو په لیکو کې دي، دغسې هغه که زده کوونکي دي که هغه په پټو کې کارکون کې دی، هغه په مصری خانه کې دی، یو افغان ځوان دی، یو پښتون ځوان دی، نو هغوی ته څه وایي چې د هغوی څه رول جوړیږي دا وخت؟
لکه څنګه چې مخکې ما یادونه وکړله چې په ټوله معنا د جنگ ښکیل لوري دي، هغه که د حکومت پلوی وي ځواکونه دي، او هغه که د دولت وسلوال مخالفین دي، طالبان دي، او که هر هغه څوک چې په افغانستان کې ټوپک کوګه اغوستی او بالاخره جګړه یې پیل کړې، زه فکر کوم چې په ټوله معنا د جګړې یان هرې برخې ته او په ډېره لوړه کچه ورسېده، او دوی باید نور د تیر حالت نه تجربه واخلي چې د افغانستان قضیه لکه څنګه چې د امریکې د بهرنی چارو وزیر یادونه وکړه چې دا نظامي حل نه لري، نو معنا دا ده چې جنګیالي هم باید نور په دې باندې پوه شي، او دا باید درک کړي چې د افغانستان جګړه چې ده دا نظامي حل نه لري او سیاسي حل لري.
ارشد تاسو درځم پښتون زما دار چې وختي موږ پر دې خبرو وکړه چې د افغانستان د جګړې په قبایلو باندې څه منفي اثرات پرې وتی، په هغه تاسو خبرو وکړي، خو پر دې خبرې کو چې آیا د قبایلی سیمو چې کم ځوانان دي، دا هم په وار وار دا راپورونه راغلي دي چې دغه چې کم ځوانان دي هغه هم په وسلوالو کې موجود دي، په وسلوالو کې شته، نو دغه ځوانانو ته څه وایي چې دوی څنګه کولی شي چې دغه د څلوېښتو کالو چې کوم لانجا بدمنی په دغه سیمه کې روانه ده، هغې ته د پایټکه په ایښودو کې دوی هم خپل یو رول لوبولی شي؟
افغانستان کې حالات څنګه وي نو هغې اثر خامخا په قبایلي علاقو پرې وځي، چې هلته کې انتها پسندي زیاته وي، هلته کې وسلوال پیدا کېږي، نو هغې څه نا څه اثر زموږ په علاقو پرې وځي، زموږ خلک هم په غشي کې د دې سره شاملېږي. دې حق لا زخپل لقبالي لا کو ځوانانو ته هم چې سوله د لپاره د خپل کوشش وکي، او د ټوپک په ځای زم چې موږ یو شته ما پیړه کې اوسېږو، نو د ترکې او د اصل جنگ چې د ترکې او د ټکنالوژي او د ریسرچ او د تعلیم ده، نو فکر دا ده چې موږ د دنیا سره په دغه میدانونو کې مقابله وکړو. هغه وخت تیر شو چې د وسلې په زور به خلکو په نورو حکومتونه کول، باید موږ ټولو ته پکار دی که هغه د قبایلي علاقې ځوانان دي چې هغې دغه فیلډ سره واوړي، خپل تعلیمونه وکړي، تعلیم سره سره خپل ځان ته داسې سکلز او داسې مهارتونه اکوایر کړي چې هغه په راتلونکي وخت کې په موجوده وخت کې موږ د دنیا سره مقابله وکړو. موږ پښتانه په تیرو څلوېښتو کالو کې ډېر زیات وځپلی شولو، هغه د افغانستان دي، هغه د پاکستان پښتانه دي، او د دې دغه لکه زمون خپل هم ډېر زیاتې غلطیانې دي، نو اوس یو وخت یو تاریخي موقع ده چې مونږ خپل ځان په صحیح ډایرکشن باندې کو، مونږ خپل اپروچ بدل کو، مونږ په دنیا باندې خپل اثر او رسوخ یو کو، نو مونږ ټول ته پکار ده چې مونږ تعلیم لارو نشو، د هنر لارو نشو، مونږ سو سکلز ځان ته اکوایر کو، سکلز ځان کې واچو، ریسرچ دغه سيزونه ته مونږ پام کو. هغه وخت تیر شو چې د تورې یا د ټوپک په زور به نورو خلکو باندې خپل انفلوئنس اچول، اوس وخت دغه سیزونه دی. زه خپل ځوانانو ته دا خاص کوم، او دا یو ریکوست ورته کوم چې که تاسو خپل اپروچ بدل کړل، دا به ډېره یو ښه خبره وي.
سمه اودونکو، د مشال ځوانانو غږ خبرونه ته غوږیست. یو نن په قطر کې د افغان دولت او طالبان ترمنځ د سولې د خبرو و مورز ده. د ځوانانو غږ خبرونه کې هم د سولې پر موضوع د افغانستان ځوانانو د پاکستان لقبلي ځوانانو سره خبرې کوو. په فیسبوک باندې هم یو شمېر څرګندونې او پوښتنې راغلي دي. ګوهرلی د باجوړ نه په فیسبوک باندې موږ ته لیکلي چې د سولې خبرو ولې دومره وخت ونیو، دا پر وخت ولې نه شروع کړي، دا وی باید دی خبرو کې پرمختګ زر تر زر وشي، ځکه چې ټول پښتون قوم غواړي چې سولې زر راشي. د غرض محمد رفیق انتظار بلی کې چې د جنگ په دواړو لورو باندې غږ کوم چې بس ته نور جګړه پرېږدي، د جګړې مونږ ستړي شو یو، او دا یو ښه موقع یو ښه چانس راغلی چې باید دواړه خواوې دینه ګټه واخلي، او دوی د پکتیا ولایت چمکنی ولسوالۍ نه دغه کم څرګندونه ده هغه کړی ده. دغه راز ګل ګل ولی خان بیالی کی چې ټولو ملمنو ته سلامونه، او دا چې زه د آزاد کشمیر نه تاسو ته دغه لیکنه کومه یا دغه پښتنه کومه چې آیا طالبان دا په طالبانو دا باور کېدی شي چې دوی به تشدد پرېږدي، دغه پښتنه به هم د خپلو ملمنو په وړاندې ږدو. زه تاسو ته وایم چې موږ سره له جلال آباده ملالۍ میوندۍ هم د ټلیفون په کرخه راغلی ده. میوندۍ صاحب تاسو هم ډېر سړي مشي
مننه. سلام تاسو ټول اوریدونکو ته او میلمنو،
ډیره زیاته مننه. منګه وخت را سي کوشش کو چې تاسو رړي کټینګ کو خو څه ستونزه وا نو تاسو لګو ورست راغلی نو دغه پښتنه به تاسو نه وی چې جنگ په قبایلی پیغلو باندې د افغانستان په پیغلو باندې پښتنو پیغلو باندې په مجموعي توګه څه هغه څه اثرات غورځولې دي؟
وکنم کومه سیمه کې چې جګړه وي هلته بدبختي وي، پرمختګ نه وي. د ټولنې د نور قشر په څیر باندې مېرمنې هم ترې نه متاثره کېږي. زه که د افغان مېرمنو په تړاو یا خاص ډول د ننګرهار د مېرمنو په تړاو وایم چې د جګړې له امله له دوی ښوونځي پاتې شوي دي، ښوونځیو ته نه شي تللی، یا د دوی په سیمه کې ښوونځي له منځه تللي دي، له تعلیمه پاتې شوي دي. د دوی هغه د ژوند لومړني حقونه چې کوم دي هغه په لور پروتو سیمو کې متاسفانه زموږ مېرمنو نه د جګړې له امله اخیستل شوي دي. د هغوی د ژوند د انتخاب حق چې کله یوه مېرمنه په دې باندې پوه شي چې د اسلام مبارک دین هم ماته راکړی دی او قوانینو هم راکړی دی، مګر دلته مېرمنې نجونې نه پوهېږي په دې باندې دغه حق یې نه اخیستلی دی. روغتیایي برخې ته هغه څه چې لازمه ده متاسفانه د جګړې له امله لاسرسی نه لري. یو برخه خو دا ده چې نجونې له تعلیمه پاتې کېږي، ښځینه هغه ډاکترانو یا روغتیا پالانو له ستونزې سره مخ کېږي. بل دا ده چې په ټولنه کې هماغه پوهاوي کې چې ټیټوي او دا د دې لامل کېږي چې هغه روغتیایي برخو ته د نجونو لاسرسی وي، هغه له منځه ځي. د ازادۍ حق دی، خاص ډول د بیان د ازادۍ حق دی چې د جګړې له امله هغه متاسفانه له ډېرو پښتنو مېرمنو یا خاص ډول نجونو نه اخیستل شوی دی. دوی نشي کولی په هغه سم ډول باندې خپل حقونه په تړاو باندې غږ پورته کړي، د هغې نه دفاع وکړي، او یا هم هغه خپل کوم حقونه چې دوی لري د هغې لپاره کار او مبارزه وکړي. نور بېلابېلې هغه ستونزې دي چې د مېرمنو ژوند یې تریخ کړی دی. جګړه نو بدبختي ده، او کله چې سوله یا امن وي نو دغه ټول کارونه برعکس دي.
سمه. دغه پوښتنه به هم ستاسو نه وي چې کپلن ټوکه کې دغه ځواب کې چې جنکۍ پیغلې څه رول لوبولی شي د ټولنیزو رسنیو دا ور دی، نو دا وخت چې د سولې کمی خبرې روانې دي، هلې ځلې روانې دي، په دې کې تاسو څه رول لوبولی شي؟
ډېره زیاته مهمه ده چې دا چې مېرمنې خپل حقونه څه ډول خوندي غواړي، دا مهمه ده چې د مذاکراتو هغه ځوانو غاړو ته چې افغان دولت ته وسلوال طالبان دي هغې ته ورسي چې افغان مېرمنې څه غواړي، چې دوی خپل دغه مبارزه مستقیم هم کولی شي. د ټولنیزو رسنیو یادونه تاسو وکړله چې له دغې لارې کولی شي دوی سوله ییز پیغامونه خپاره کړي، د جنګ د ښکېلو غاړو نه وغواړي چې سوله وکړي، جګړه پای ته ورسوي. دوی لکه څنګه چې د میوند ملالۍ په میوند کې هغه افغانانو ته بریا ورکړه، داسې که اوس وغواړي د سولې په برخه کې هم مېرمنې که ټول سره یو غږ شي، یو اتفاق شي، او دوی هغه د پښتونولۍ په لحاظ باندې وسلوالو ډلو ته غوښتنه وکړي، ځکه هغوی هم ځان افغانان او پښتانه او د همدې سیمې ګڼي. نو دغه برخه کې کولی شي چې مثبت رول ولوبوي. بله مهمه مسله دا ده چې د دوی هغه حقونه مسله ده چې هغه له دواړو لورو نه وغواړي چې کوم حقونه دوی باید د سولې په مذاکراتو کې د افغان مېرمنو خوندي وي. دا مهمه مسله ده، کوم داسې څه دي چې د هغې له ورکړې نه افغان مېرمنې تېرېږي. مثلا زما په لرې پرتو سیمو کې یوه خور کونډه شوې ده، د جګړې پر مهال خپل د کورنۍ غړی له لاسه ورکړی، هغه چمتو ده شي د خپل خاوند وینه وبخښي دواړو لورو ته، مګر چې سوله وشي. د نور هغه بېلابېل دي چې دغه پیغامونه خپرول چې د افغان مېرمنو کړي دي او کوي.
افغان مېرمنې کولی شي چې مطلب خپل بچی له دغه جګړې ایثار کړي، یا چې کوم وسلوال دي، یا کولی شي چې خپل رونه ایثار کړي.
بالکل، دا مهمه برخه ده. کله چې دلته د تعلیم کچه لوړېږي او مېرمنې په دې باندې پوهېږي چې سوله یعنی څه معنا او جګړه څومره بدبختي زېږوي، دوی همدغه پیغام خپلو اولادونو ته ورکولی شي. ځکه هغه څوک چې په جګړه کې جنګېږي، که د هر لوري دی، هغه د یو چا خاوند دی، د یو چا ورور دی، د یو زوی دی، نه سره کولی شي چې څوک چې مثلا جګړه څه ترسره کړي لپاره جګړه ترسره کړي، دا جګړه هغه مشروعیت نه لري. دلته په جګړه کې څومره خلک کېږي،
تاسو وختي د ارشد خبرې واوریدلې او څنګه ملالۍ چې کومې خبرې وکړلې چې دغه جګړې څومره تاوانونه راورسول، نو ارشد دغه یو خبر وکړه چې باید وس په ټیکنالوژي کې سیالي وکړل شي. په نړۍ کې دغه د ټیکنالوژي سیالي روانه ده، په سبق کې، په تعلیم کې، په تحقیق کې، په ریسرچ کې، په دغه کې سیالي روانه دي. نو دغه ته څه خیال لري؟ څه به ولغوري ځوانانو ته؟
بالکل، یوشتمه پیړۍ دا د ټکنالوژۍ دور دی، دا د علم دور دی، او هماغه قومونه برلاسي دي او هماغه پرمختګ پړاوونه وهي چې هغوی د اوسني عصر پرمختللې ټکنالوژۍ ته لاسرسی پیدا کړی او بلاخره له هغې نه استفاده کوي. په هر حالت کې لکه څنګه چې تیرو نړیوالو جنګونو لړۍ ته د جنگ زیان وښود، همدارنګه داخلي هیوادونو کې لکه زموږ په هیواد کې دومره اوږده جګړه ده، نو دا ټول کومو تاسو د جګړې په هر اړخ باس کو پټوله معنا په تاوان کې دي د ولسونو او د هیوادونو لپاره. په کار دا چې زمونږ وسنی عصر کې زمونږ ځوانان د نړۍ پرمختللې ټکنالوژي ته لاس پیدا کې هغه نه استفاده وکړي، ځان د وشتمې پیړۍ په دغه عصري او مدرن سیستمونو باندې ځان عیار کړي، ځان د نړۍ د سیالو هیوادونو سره په بیلابیلو علمي او اکاډمیک او ټکنالوژي او سیاسي او اقتصادي برخه کې سیالي وکړي. عمدا ذہنیت باید د پالیسی د ریل لپاره کار وشي، او جګړه چې د په هر لحاظ تا د بدمرغي خواته به، د غربت خواته به، تا د احتیاج خواته به، تا په مالی لحاظ، په ځانی لحاظ، په هر لحاظ د چې د زیانمن کوي. نو زه فکر کوم چې کومه او تاسو د دواړو پرتل کو، هم د جګړې او هم د سولې امن او د ټکنالوژي سیالي، فکر کوم چې دا د ځمکې او اسمان توفیر دی، او هر انسان باید د باندې ذهن خلاص شي، ځکه چې الله جل جلاله هر انسان ته عقل شعور ورکړي، د سره چې محاسبه کیږي دا د عقل او د شعور په اساس باندې کیږي. نو په لحاظه، په هر لحاظ باندې زموږ هر افغان ځوان ته پکار دی چې هغه ځان د نړۍ په هغه اکاډمیکو معیارونو برابر کړي، او هغه ټکنالوژي ته مخه کړي، هغه په سیاسي او اقتصادي او ټولنیزو نورو اموراتو کې هغه دا تللی و چې جګړه چې دا هیڅ کلن د نړۍ د یو خيار ملت، د یو خيار ځوان، د یو خيار شخص اساس ولې نشي کولای، بلکې جګړه په هر لحاظ د حماقت د زاوینه تعریف شوی.
سم ارشد، اوس دې تر زو چې نور هم ډیر لاري دي، خو ډیره مهمه لار چې نن سبا کومه ده، هغه د ټولنیز رسنۍ. په ټولنیزو رسنیو کې آیا نشي کېدای چې د افغانستان، پاکستان، ایران، دغسې د هندوستان او د چین د څونه هم ګاونډي هېوادونه دي، د دې ځوانان داسې ګروپونه جوړ کړي چې هغه د سولې لپاره کار وکړي، سم خیال
سلام صاحب؟ بالکل، لکه که موږ وګورو په دې یوویشتمه پېړۍ کې ټول غټ بدلون چې دی هغه ټولنیزو رسنیو چې کوم ده سیستم راوتلی دی، راوستی دی. نو دا لکه دنیا کاروبار، د کاروبارونو تعلیم نظام دی بدل کړو، نو باید په کار دا ده چې موږ دا فورن پالیسی چې د کوم ملک د خپلو ملکونو کوم فورن خارجه پالیسیانې وي، دا هم موږ په دې باندې بدل کړو، د دې لپاره، د دې د خوالي لپاره دا موږ استعمال کړو. موږ چې کومې فاصلې دي په دې ملکونو کې، موږ جغرافیایي طور باندې ډېر جوخت پاته یو بل سره، خو په زړونو کې زموږ ډېرې غټې غټې فاصلې دي یو بل ته. هغه فاصلې موږ په دې ټولنیزو رسنیو چې کوم ویب پاڼې دي، که فیسبوک دی، که ټویټر دی، په دې باندې موږ ختمولی شو. او زه په د دواړو ملکونو په ځوانانو، بلکې د درې واړو، بل د خطې چې څونه ملکونو ځوانان دي، هغې باندې زه دا غږ کوم چې حکومتونو ته په تمه کېناستو په ځای باید موږ ټولو ته خپله دغه فاصلې کمول پکار دي، موږ ته یو بل ته جوختېدل پکار دي، موږ اختلافات کمول پکار دي، موږ خپل حکومتونه، خپل ملکونه مجبورول پکار دي چې موږ خپلو کې یو بل ته د دوستۍ او د ملګرتۍ لاس ورکړو، ځکه چې که موږ وګورو چې د مغربي دنیا په یورپ کې تاسو خپل هم پاتې کېږي، هلته کې که موږ وګورو دغه ملکونو بیخي هغه جغرافیایي سرحدونو هغه کانسپټ او هغه ختم کړی دی، هغې یو بل سره په کاروبار باندې ډېر زیات نږدې شوي، یو بل سره په تعلیم باندې، یو بل ملک سره په ټکنالوژي باندې دومره نږدې شوي دي چې هغه د سرحداتو او هغه د باونډریز والا کانسپټ هلته ختم شوی دی. نو په کار موږ دا هم دی چې د هغې نه دا سبق حاصل کړو، موږ خپلو کې دغه زړونو کې چې کوم لریوالی دی، یو بل نه کرکه ده، یو بل نه نفرت دی، دا ختم کړو. زه د پاکستان د قبایلي علاقو د ځوانانو د یو نمائندې په طور زه د افغانستان ځوانانو ته دا پیغام ورکوم چې موږ ستاسو سره په دې د امن د پیس پروسس چې کوم روان دی، د دې خپلو کې چې دا خبرې اترې روانې دي، نو موږ تاسو ته دعا کوو، موږ تاسو سپورټ کوو، سم هم ګروپ ستاسو ټول ته دا زه وینا کوم چې زموږ خو دعاګان او نیک تمنا احساس سره دي ان شاء الله هغه ورځ لري نه چې خدای پاک باندې هم امن راولي او په دې خته کې به یو خوشاله وخت او خو وخت راشي.
ها مللی صاحب دغه استاد سينه باخري پښتنه وي چې ارشد د خبرو سره چې باید د ټولو هیوادونو ځوانان را یوځي شي او دغه مسلې ته د پایټکه په شریک باندې کیږي خپل حکومتونه مجبور کی سم خل دې سره څومره اتفاق کوي
پکنده ډیره ډیره مهمه مسله ده مخ وسګورو مشران کهار ډول وی مګر ځوانانو فکر هله او ارمان به سره یوي د ټول هیوادونو ځوانان غواړي چې دیو یو ټولې ځوان ولري یو پرمختللې ځوان ولري د علم په غاڼه باندې سمبالو شي او د هوادونو ترمنځ هغه دوستانه اړیکې وي دا یو ډیر ښه خبره ده او د دې لپاره ډیر هڅې شوي دي که تاسو ګورئ چې موږ مخکې د کوزې پښتونخوا هغه ځوانان دلته راغله په کابل کې کېناسته د مدني ځوانانو سره دلته خپل غږ پورته کړ انجونې پکې وي د دې ځینه د بری پښتونخوا هغه ځوانان پیغلې دی ولاړل هلته کوزې پښتونخوا کې کېناسته د سولې نارې پورته کړه د امن نارې پورته کړه د دې یووالي نارې پورته کړه د اتفاق او اتحاد نارې پورته کړه په دې ځینې مهمه مسله ده چې زموږ غلوست ځوانان نه شي په ټکنالوژي باندې سمبال ځوانان دي په علم باندې سمبال ځوانان دي د دې لپاره کار وکړي زحمت وباسي چارو کې ډېر ښه پایله لرلې شي موږ د ډېرو فائدانو او د هغه د ټولې د ورورولۍ او د مینې پیغام چې د هیوادونو ترمنځ مشران په هر څه بوخت هغه لوی دغه پیغام ورکولې شي خپل حکومتونه مجبورولې شي تاسو ټولې لپاره کار وکړي د امن لپاره کار وکړي د پرمختګ لپاره کار وکړي د یووالي لپاره کار وکړي مدا چې د نیفاق
کار کوي او د نور برخه ته ډیره مهمه مسله ده. سم سباون شپ کته سه هم څه پیغام په اخره کې لري یو څو سکند شته دی برخه کې
مننه زموږ سره پیغام د ټول افغانانو نه ده چې په هر لحاظ تور د جګړې نه لاس واخلي او جګړه موږ دایمي بدبختی خواته بای او همدارنګ زموږ د ګوندۍ هوادونو د ملګرو ملتونو د سازمان نه غوښتنه ده چې موږ هم د نړۍ دیو بشر په توګه د آرام ژوند حق لرو او موږ سره د افغانستان په سولې او ثبات کې دویم همکاري وکړي او نور هر افغان باید د جګړې په خلاف ودرېږي او د جګړې مخنیوي وکړي.
سم ډیره زیاته مننه ستاسو درې ونه قدر منو ملمنونه چې موږ سره په پروګرام کې برخه واخیسته خو وختونه تاسو ته اذن کو دا موږ سره له جلال آباد د مدني فلان عبدالبصير سباون او ملالی میوندې ول په خبر د قبایلی ځوانانو جرګې مشر ارشد افریدی دوی سره موږ خبرې وکړلې چې کما د سولې خبرې روانې دي په افغانستان کې په هغه کې د دوه خو ځوانان څه رول لوبولې شي او پر دې مو سره هم خبرې وکړې چې دوی څنګه ګوري سولې سمره مهمه ده. هم دې سره د مشال ځوانان غږ خبرونه پای ته رسیدي. خپل قربای سره له مومن ته اجازه ورکړي. د الله پامان. خو وخت
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوویش